رادیو آشنا. رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لسمی بجې دي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
ولسمشر غنی وایي چې د پولیو په خلاف دي جدي اقدامات وسی. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت وایي چې د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د سولې دریم دور خبري وسی. او سویدن په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 کډوال بیرته د خپل واده وباسي.
نن د پنځشنبه ورځ ده، د 2014 کال د جنوري د میاشتې 28 ده. په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. فیسبوک یا ټولنیزې مطبوعاتي وسیلې اعلان کړی دی چې د لایک یعنی د خوښولو د بټن نه علاوه د عکس العمل د سرګندولو لپاره نور اپشنونه یا بټنونه اضافه کوي. د دغو اپشنونو یا بټنونو اضافه کول به د فیسبوک په استعمال باندې څه تاثیر وکړي؟ د معلوماتي ټکنالوژي شیرونکو جاوید همدرد صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. کولای شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پولیو په خلاف دي جدي اقدامات وسی. هغه د خبرې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د نوو ولایتونو د والیانو سره د ویډیو کانفرنس لاري کړی دي. نور تفصيل به ایاز فرهاد وړاندې کړي.
ولسمشر غنی افغانستان کې د پولیو په وړاندې د روانې مبارزې د بریالیتوب لپاره په خپلواکه توګه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو د ارزونې غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د 9 ولایتونو والیانو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ د لمنځوړلو په لارو چارو د یو ویډیوي کانفرنس لاري خبرې کړې دي. د ولسمشر غنی سره په دغه ویډیوي کانفرنس کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله او د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د افغانستان د ولسمشری مانی څخه په یو خبرچی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو پر مهال والیانو څخه د هغوی په اړوند ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ ناروغۍ له منځوړلو په برخه کې د وسنوي تجربو ته په پاملرنې د یو دریمګړي بې طرفه بنسټ لخوا د یوې اړخیزې ارزونې په ترسره کولو ټینګار وکړ او ویل چې باید د ګډې همغږۍ او تمرکز په رامنځته کولو سره لا افغانستان څخه د پولیو د ناروغي لمن ټول شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو استازي به د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې د دریم ځل لپاره په دې خبرې وکړي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په ټپه درېدل خبرې څنګه بیا پیل شي. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت نتاق قاضي خلیل الله نن ویلي دي چې په دریمه سلور اړخیزي غونډه کې به هم د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په لارو چارو باندې مذاکره وشي.
افغان چارواکي وایي د فاریاب د ولایت اوسیدونکو رضاګل چې میړه دوی اونۍ مخکې پس ځینې پریکړې و د درملنې د لپاره ترکیه ته استي. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د امریکا د خبريال ممتاز بهیر لري.
شاوخوا دوونه مخکې د افغانستان شمالي ولایت فاریاب د غورماچ په نام نو ولسوالۍ کې یو سړی د کورنۍ شخړې په ترڅ کې د خپلې میرمنې پوزه په چاکو پرې کړه او په خپل و تختید. د سیمایزو ارګانونو د ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د والیانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل رضاګل نن له فاریاب کابل ته لیږدول شوی او ژر به د وړیا درملنې لپاره ترکیه ته واستول شي. هغې وویل د ولسمشر د پرېکړې له مخې په هر ولایت کې چې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي والیان به رهبری په غاړه اخلي او د خزو چارو ریاستونو سره په ګډه د پیخي سیړي او ورسته پیخه چې په فاریاب کې یو میرمنه و لانی کمرغه هغه نن کابل ته لیکدول کیږي او د وړیا درملنې لپاره له کابل ترکیه ته ځي. د غراز د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار امریکا غټول د رضاګل د درملنې ټول لګښت د ترکیه دولت په غاړه اخیسته او د پلازمینې انقرې په یو روغتون کې به درمل نه وشي.
مونږ د امریکا غ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو. د افغانستان دینی عالمانو په ملک کې د دخیلو ډلو نه غوښتي دي چې د جګړې نه لاس واخلي او د افغانانو ترمنځ د سولې په یو نوي بهیر کې چې د اسلامي ارزښتونو په بنسټ جوړ شوی وي برخه واخلي. نن په کابل کې یو شمیر عالمان راټول شوي وو. دوی ویل چې د سولې د سلور اړخیز غونډې نه چې افغانستان، پاکستان، متحده ایالات او چین پکې شامل دي راضي نه دي.
د افغانستان په بل خبر کې د متحده ایالاتو حکومت جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د جان کمبل په ځای د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ټاکلی دی. د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک د سیشن به پورس په خبري کانفرنس کې د دفاع وزیر اشټن کارټر له قوله ویل چې پوځي جنرال جان میک نیکلسن به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریه په حکومت باندې تور لګول شوی دی چې په سرګونو زرو کسانو ته د مرستو د رسیدو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیو اوبراین د امنیت شورا سره د امنیت شورا ته غږیدل دي. د دې خبر تفصیل روخان نورزل ولی.
د سوریه په حکومت باندې تور لګول شوی دی چې په سلګونو زرو کسانو ته د مرستو د رسیدو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیو اوبراین د امنیت شورا ته وویل
په سوریه کې جګړه شپږم کال ته داخليږي. اوس یو وخت دی چې د امنیت شورا غړي د خپل نفوذ نه کار واخلي او ټول اړخونه دي د تواتی چې یو سیاسي لار پیدا کړي چې د هغو خلکو وضعیت ښه شي چې په ځینو سیمو کې معاصره دي.
که څه هم د سوریه حکومت د مزایا شرط د میاشو وروسته د لومړي ځل لپاره د مرستو کاروان پریښود، خو په عمومي لحاظ په سوریه کې په سلګونو زره خلک د خوړو او خدماتو د نه موجودیت له امله د جدي ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اته لسته چې معاصره دي او نږدې نیم میلیون کسان په دغو سیمو کې بند دي.
د واشنگټن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه تی دا مورکو. په پاریس کې د ایران او فرانسې د سوداګرو فوریوم د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هرکلی کړی دی. په دغه فوریوم کې هغه سوداګرو ته وویل چې ایران د پانګې چونې د پاره آماده دی. د ایران جمهور رئیس په رسمي سفر فرانسې ته تللی دی. تمه ده چې هغه به د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره هم وګوري. د ایران جمهور رئیس غواړي چې په ایران باندې د غربي وادونو د بندیزونو د لرې کېدو نه ګټه پورته کړي. حسن روحانی د 1991 کال رئیس د ایران لومړی جمهور رئیس دی چې فرانسې ته سفر کوي.
سویډن ویلی دی چې د 8000 پناه غوښتونکو ایستلو ته تیار نه سي. دا پناه غوښتونکو تیر کال په داسې حال کې سویډن ته ورغلل چې ډیرو کسانو اروپایي ملکونو ته د مهاجرت هڅه وکړي او ځانونه یې ورسول.
په افغانستان، عراق او سوریه کې د جګړو له کبله شاوخوا یو لکه دروش په تزرو کسانو په سویډن کې پناه اخیستې ده. دا کسانو سم نیمایي به بیرته خپل هیوادونو ته ډیپورټیږي. د سویډن د کورونی چارو وزیر اندرس یګمن د سویډن یو رسپانې ته د پنځم په ورځ ویل چې دا کسان ځکه بیرته خپل هیوادونو ته ډیپورټیږي چې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي دي. هغه کسان چې درخواستونه رد شوي دي دوه لارې لري: یا خو به په داوطلبه توګه د سویډن څخه ځي او یا به هم په زور ایستل کیږي. سویډن ته ځکه زیات شمیر کډوال ورغلي دي چې دغه هیواد تر څو وخت مخکې پورې هم د خلاصو سرحداتو پالیسي درلودله، خو د زیات شمیر کډوال ورتګ د دې سبب سو چې دغه هیواد پر خپلو سرحداتو باندې کنټرول وځي کی او د نویو کسانو څخه چې دغه هیواد ته ورننوځي باز خاص وکړي. د بلې خوا د یونان د ساموس په ټاپو کې چارواکو د لږ تر لږه 13 کسانو مړي چې د کښتۍ د ډوبېدو له کبله په اوبو کې ډوب شوي و پیدا کړي دي. چارواکي وایي چې حداقل 10 کس ژغورل شوي دي او د مړو شویو کسانو اکثره یې ماشومان دي.
د تایوان جمهور رئیس د جنوبی چین د سمندرګي هغه ټاپو ته تللی دی چې د ملکیت په سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ لانجه روانه ده. د دې خبر تفصیل نو شابه اشنال ولی.
د تایوان جمهور رئیس ماینګ جو په یو پوځي الوتکه کې د اتو ابا ټاپو چې د ټایپینګ د ټاپو په نامه هم پیژندل کیږي لار او هلته د 200 کسانو سره چې په ټاپو کې موجود و کتل. په دغه 200 کسانو کې چې د تایوان مرکز ټاپی ته بیرته ستنیدل سرحدي ساتونکو صحیح کارکونکو او ساينس پوهان شامل دي. خاغلی ما په اتو ابا کې هغه بنیادی کارونه یاد کړل چې تایوان یې کوي. هغه د 200 بسترو د روغتون او د یو برج د جوړېدو خبره هم یاد کړه. هغه وویل دغه ټول د ثبوت دی چې د ټایپینګ ټاپو په اصل کې یو ډبره نه ده بلکې